افغان حکومت او طالبانو ترمنز د دویم پړاو مخامخ خبري ژر پیل سي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې، د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښتی سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد په 12 ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري. او پاکستاني چارواکي وایي په پرونی برید کې چې د پنجاب ایالت کورنیو چار وزیر شجاع خانزاده پکې ووژل سو، د مړو شمیر 300 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل، د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او تر اوسه پکې له دواړو طرفو دوه تنه وژل سوي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړي لواء قمندان جنرال ولی خان شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د ماپښین 2 بجې د چترال اړوند دروند په یو امنیتي پوسټ کې د خپل منځي شخړې لامل یو تن پاکستانی سرتیر وژل شوی. له پیښې نیم ساعت وروسته پاکستانی سرتیرو د افغان سرحدي پولیسو په پوسټو ډزې پیل کړې چې افغان ځواکونو هم ورته ځواب ورکړ. هغه وایي په جګړه کې افغان ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د پاکستانی سرتیرو د تلفاتو په اړه یې څه نه دی ویلي. قومندان وایي جګړه اوس درېدلې ده، خو دواړه لوري د په وینا یو بل ته په سنگرونو کې ناست دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد په 12 ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري. د دغه وزارت مرستیال وایي دولت وزیري ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه عملیات بریالي وبلل. دی وایي
بله، موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعرض کې د هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
شغلی وزیری هغه انتقادونه رد کړه چې ګواکې عام خلک د پوځي او تصفیوي عملیاتو پر مهال ځورول کیږي. په دې اړه انتقادونه د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه سوي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 4 سرحدي پولیس او 2 مخالفین وژل شوي دي. په هرات کې د 205 سرحدي زون قمندان جنرال محمد جمعه عادل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پیښنن سهار شوی ده، او دی وایي چې په جګړه کې د وسلوالو طالبانو څخه یو موټر او ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي دي. د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه تخریب کړي او 8 تنه یې وژلي دي. د دې ولایت سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې دغو سیلابونو د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندرې ولسوالیو کې خلکو ته درنه مالي او ځاني تلفات اړولي دي. او د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمېر رئیسان په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمې په لیکلو ټینګار کوي. دوی په کابل کې خبریالانو ته وویل که چیرې په دغو تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل سي، دوی به په هیواد کې پراخ مدني اعتراضونه وکړي. خبرونه، پاکستانی چارواکي وایي په پرونی برید کې چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې وسو او د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پکې ووژل سو، د مړو شمیر 300 تنو ته ورسېد. په دې غبرګو ځانمرګو بریدونو کې چې پرون د اسلام آباد په 25 کیلومترۍ کې وسو، 25 تنه د نړېدلې ودانۍ له خاورو خځلو لاندې ژوندي راایستل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړې کړي. دی وایي دغه اقدام به وروسته لاغه کېږي چې د تهران په وړاندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سي. لاوروف دا څرګندونې په مسکو کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په دې لیدنه کې وایي چې د ویانا موافقه به د ایران او روسیې پر اړیکو مثبت اغېز ولري. د وی موږ ډاډه یو چې د ویانا تړون به زموږ دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا لوی اغیز وکړي. زموږ اړیکې شوې او د موافقه به د اقتصادي، دفاعي او نورو ټولو برخو کې زموږ د اړیکو پر لاشه پراخې ده مثبت تاثیر ولري. روسی رسنی وایی دغو دواړو مشرانو له روسیې څخه ایران ته د اس 300 ډبل لیرې واټن ویشتونکو توغندیو دستګاو د لیږلو پر احتمال او هم د هغو نوي قراردادونو په اړه خبرې کړې دي چې څنګه کولای سي په ایران کې د اټومي انرژي دستګاوې جوړې کړي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای نن ویلي چې د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د ایران د تاریخي اټومي موافقې برخلیک تر اوسه معلوم نه دی، ځکه لا هم دغه موافقه هم په ایران او هم په امریکا کې د پارلمان تر غور لاندې ده. د خامنه‌ای دغه څرګندونې ښیي چې هغه د دې پلوي کوي چې د ایران پارلمان تر غور وروسته دې موافقې ته رایه ورکړي، خو دا څرګندونې د هغه په رسمي وبپاڼه خپرې سوي او داسې ښکاره څه نه دي ویل سوي چې نوموړی د دې توافق ملاتړ کوي. خامنه‌ای تر اوسه په عمومي ډول دا موافقه نه رد او نه تایید کړې ده. او د وال ستریټ جورنال په راپورونو کې راغلي چې د امریکا پاوز غوړي په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړی ده. خبرونه پای
د ازادي رادیو دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه azadiradio.com لوستلای او اوریدلای شئ. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو ترڅنګ د چین مرستې او هڅې کولای سي چې د وسلوالو طالبانو سره د رول سوي د سولې خبرې اترې بریالۍ کړي.
تر هغه پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري.
د افغانستان د مالیه وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته خبرداري ورکړ چې د تایانسوي اوایدو د نه پوره کېدو په صورت کې به یې له دندو ګوښه کړي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. راپور د پیښې په اړه د خلکو د سترګو لیدلې حال سره خپرېږي.
یو کورولا سلو پنځه کسانو دلته خارجي کور نه وختل، مسله کسان هغه خارجي انجلۍ په ګاډه واچول وتښتل.
په ننګرهار ولایت کې ورستوي سیلابونو ګڼ شمیر تلفات رامنځته کړي دي.
مومندره کې د شپېتو نه تر اتیاو پورې نازیانو ته د پنځو نه تر لسو پورې کورونه خراب شوي دي.
د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو خبري معلوماتو اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د زړه له تله هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دویم پړاو مخامخ خبرې ژر پیل سي. د دې شورا غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د چین د هڅو ترڅنګ د پاکستان مرسته هم ډیره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې چین تازه یو ځل بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو ترڅنګ د چین مرستې او هڅې کولای سي چې د وسلوالو طالبانو سره د رول سوي د سولې خبرې اترې بریالۍ کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لانجمن سفر، هغه سفر چې سیاسي لوړې ژورې کله کله له ستونزو سره مخ کوي او کله هم بیا د سولې او امنیت د تامین تر ټولو ډېرې هیلې پیدا کوي. بل خوا د دې پروسې بریالۍ کېدو او د سفر منزل ته رسیدو لپاره له بل هر وخت ډېر د سیمې هیوادونه لیواله ښکاري. داسې چې د سولې عالي شورا غړي وایي چین صادقانه داسې هڅې پیل کړې چې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا غړي او د طالبانو سره د سولې په لومړي دور خبرو کې د افغان پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه اړیکې چې د چین او پاکستان ترمنځ شته او هغه ضرورتونو ته په کتو چې دواړه هیوادونه یې د یو بل په وړاندې لرې کولی شو، ووایو چې چین هغه قوت دی چې په پاکستان باندې اغیز کوي او کولی شي هغه هیواد مرستو ته حاضر کړي. هر څومره چې ژر چین وکولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي، ممکن په همدې اساس خبرې هم ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په تازه بیان کې ویلي چې هیواد یې د افغان سولې لپاره د ټولو خواوو سره مرستو ته حاضر دی او غواړي په دې برخه کې خاص رول ادا کړي. ټاکل شوی وه چې د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای د میاشتې په وروستۍ کې ترسره شوې وای، خو د ملا عمر د مړینې خبر دا پروسه د نامعلوم وخته پورې ځنډولې ده. له دې سره په داسې حال کې چې جمهور رئیس غني ویلي حکومت یې نور له پاکستانه دا نه غواړي چې طالبان خبرو اترو ته کینوي، ښاغلی دین محمد وایي چې د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري لازمه ده. بلخوا داسې اوازې هم خپرې شوی چې د سولې د دویم پړاو خبرو لپاره د چین هیواد غوره شوی، خو وخت یې لا معلوم نه دی. هم غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د چین د سفارت نظر واخلو، خو د ډیرو حد سره هم بریالي نه شو. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو د مرستو تر څنګ د چین هڅې کولی شي دا پروسه کامیابه کړي.
تر هغې پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري، هم چین په سیمه کې امنیتي، اقتصادي، سیاسي دا ګټې هم لري. خو کچیرې چین د امریکې سره همغږی شي، کچیرې چین د ملګرو ملتونو د سازمان کومک او اجرایوي تضمین ترلاسه کړي، بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د چین هلې ځلې به یوه نتیجه ورکړي.
چین په سیمه کې د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری دی، او کارپوان وایي چین له دې پلوه هم کولی شي په پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد نیت بدل کړي. کارپوان وایي وروستیو تحولاتو او دې ته په کتو چې چین خپله هم د شینجیانګ په سیمه کې ډېر وخت د نامنیو شاهد وي، هغه هیواد دې ته هڅولی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او په دې توګه د پاکستان او افغانستان سره په ګډه پرته دغه سیمه کې د نامنیو مخه ونیسي.
بلخوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او استاذ وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني، له تروریستي ډلو په تیره داعش سره به مبارزه وکړي. محمد عظیم ابرومند چې کابل ته راغلی دی، له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې که د سولې له پروسې ابزاري استفاده وسي او حکومت ونسي کړای چې دا بهیر اداره کړي، د داعش ډلې فعالیت به ډیر سي. یو شمیر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې حکومت باید له هغو کسانو سره چې پاکستان استلی دي په احتیاط چلند وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
له دې سره یو وخت چې حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، د حزب اسلامي یو مخکښ غړی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. محمد عظیم ابرومند ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته راغلی او که چیرته د حکمتیار شرطونه د حکومت لخوا ومنل شي، په افغانستان کې به له ټولو تروریستي ډلو په تیره داعش سره مبارزه وکړي. دی وایي داعش یوه خطرناکه پدیده ده چې یوه ډله یې له طالبانو جلا شوې او اوس سره یوځای شوي دي. موږ یې په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د له خبرو ابزاری استفاده وشي، دا ډله به ډیره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولای شي د سولې خبرې اداره کړي. موږ هم د همدې لپاره راغلی یو چې له حکومت سره خبرې وکړو. غواړم وایم چې موږ هم د داعش په څیر له هر یوې تروریستي ډلې سره چې خلک وژني مبارزه کوو. د حزب اسلامي د استازي په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د قانون واکمنۍ او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبرې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. ښاغلی ابرومند هم درځوي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې ځینې ګټې لري او که چیرته د حکومت مشران د سولې خبرو ته لیواله دي، دا بهیر باید سم اداره کړي، کنه نو سوله به دغه هیواد ته یو ارمان پاتې شي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي وایي حکومت له هغو ډلو سره سوله کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او د افغانستان شرایط مني، نه هغه ډلې چې تاوتریخوالی رامنځته کوي.
رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید ورزیده که ما نمیتونیم.
دی وایي د افغانستان جمهور رئیس تل ټینګار کړی دی چې موږ نشو کولای اساسي قانون له مخې د یو حکومت او یا هیواد په توګه د سولې دروازې د دغه هیواد اوسیدونکو په مخ وتړو. دا په دې معنی ده چې هغه ډلې چې زموږ شرایط مني او د افغانستان اساسي قانون ورته د منلو وړ دی، له موږ سره سوله غواړي، موږ هم ورسره سوله کوو. خو هغه ډلې چې تیر وتلي دي او لا هم تاوتریخوالي ته لمن وهي، افغان پوځیان زپي کابل ته. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د استازي په داسې حال کې سفر کوي چې سمود مخ کې نتایج شوي رپورټونه له داعش نه د حکمتیار د بیعت ګنګوسي خبرې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، اوس په کابل کې له داعش سره د مبارزې خبرې کوي. اخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم سولې ته د بیلابیلو ډلو زړه کول مثبت بولي، خو وایي چې حکمتیار د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له زور او نفاقه کار اخیستی او حکومت باید له هغه سره په خبرو کې احتیاط وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې کې شک نشته چې دا د سولې لپاره ښه تمامېدلی شي، خو باید هیر نه کړو چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي یو لنجمن او د خصمانه فعالیتونو ګوند دی چې کیدای شي د حکمتیار په بیا راتګ سره په دې هڅه کې وي چې تشکیلاتو کې دننه د تروریستي فعالیتونو لپاره لار پرانیزي. که چیرته دا له حکومت سره خبرې کوي، باید د ملګرو ملتونو ضمانت ورسره وي چې نور په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه نه کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې د واکمن نظام مخالفه ډله پیژندل شوي او د ډیرو وسلوالو فعالیتونو پړه هم پرې اچول شوي، اوس وایي که سوله سمه رهبري نه شي نو داعش به په افغانستان کې لا پرمختګ وکړي. بلخوا عام افغانان له دې چې ډېرې ناخوالې او ظلمونه زغملي دي، له جګړو په تنګ دي او له هرې یوې مخالفې ډلې سره د سولې خبرې د راتلونکي لپاره مثبتې بولي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوري. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په اړه یې څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. د امنیه قومندانۍ د جنایت څېړنو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنۍ میرمن نن سهار د کابل ښار د قلعه فت الله په سیمه کې نامعلومه وسلوالو وتښتوله. دې پیښې کابل ښاریان اندېښمن کړي او دوی امنیتي مسؤلین په بې غورۍ تورنوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په واټونو کې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ زیاتې شوې او په یوه ډول سره د احضاراتو په حال کې دي، خو بیا هم د ښار په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې یوه بهرنۍ میرمن وتښتول شوه. تر اوسه د کابل امنیتي مسؤلینو د دې بهرنۍ میرمنې هویت نه دی مشخص کړی، خو لویدیځو رسنیو ویلي چې دا میرمن د جرمني تبعه ده. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي دا میرمن د دوشنبې په ورځ سهار وتښتول شوه او اوس په اړه پلټنې او څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي عبیدی چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو نتیجه به ډېر ژر څرګنده شي. بل ورته د کابل د امنیه قوماندانۍ مرستیال ګل آغا روحاني اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دو تنو وسلوالو د دوشنبې په سهار د دې بهرنۍ میرمنې موټر درولی او له ځان سره یې بوولې ده. دې اژانس ویلي ګمان کېږي چې دغه میرمن به په کابل کې د جرمني د جی آی زایټ خیریه موسسه کارکونکې وي. د روان کال په لومړیو کې د جرمني یو بل تباه چې د جی آی زایټ موسسه کارکونکې وو په کندز ولایت کې وتښتول شو او له شپږونۍ وروسته د تښتونکو له منګولو وتښتید. په کابل کې د اختطاف او ترور دا پیښه نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښې شوي چې پولیسو یې د څېړنو ژمنه کړې خو تر ډېره یې عاملین نه دي موندل شوي. یو کال وړاندې د اسد په 9 د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غځېدلي سړک نامعلومه وسلوالو د یو بهرني تبع سر غوڅ کړ چې عاملین یې په تېښته بریالي شول. د قلیفۃ الله په سیمه کې چې ګڼې خیریه موسسې او میلمستونونه دي، یو کال مخکې د اسد په 20 وسلوالو غلو د یو خصوصي شرکت مشر په خپل موټر کې په ډزو وواژه. د قلیفۃ الله د سیمې اوسیدونکي چې د دې جرمنۍ میرمنې د تښتونې پیښې له نږدې لیدلې اندېښمن دي او له پولیسو غواړي چې د امنیت ټینګښت هڅې زیاتې کړي.
په دې کوسي کې نن 9 وو، یو کورولا 15 کسانو دلته خارجي کور نه وختل. مسله کسان هغه د ودنې هغه خارجي انجلۍ په ګاډه کې واچول وتښتل. نن زما امدادي کې د حکومت د دې سر ونیسي.
سهار 8:30 وو چې دلته یو کسان ټول هلته جمع شو. ما چې ولیدې هلته یو ډاکسن ولاړ و چې هغې کې یو ښځې د جرمن تابعیت و. هغه د کسان چې اختطاف کوي هغه د ځای نه اوړو او اختطاف ته.
په کابل کې په دې وروستیو کلونو کې جنایي پیښې زیاتې شوې او مسؤلین یې لامل د نفوس او بیکارۍ زیاتوالی بولي، خو د قلیفۃ الله غوندې کلیدي سیمه کې د یوې بهرنۍ میرمنې تښتول خلک د عادي کسانو کار نه بولي او وایي دا به هغه مافیایي کړۍ وي چې په یوه ډول سره د چارواکو ملاتړ ورسره دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مالیه وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته خبرداري ورکړ چې د تعین سوي اوایدو د نه پوره کېدو په صورت کې به یې له دندو ګوښه کړي. اکلیل حکیمین د هیواد د 4 ولایتونو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې په خپل ځان د بسیاینې لپاره دا اړین کار دی. دا په داسې حال کې ده چې په ولایتونو کې د دغو ادارو چارواکي د ناامنۍ، زورواکۍ او مالیاتو ته د خلکو له نه پاملرنې شکایتونه کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور راپور راکوي.
د بهرنیو مرستو له کمیدو سره افغان چارواکي هم اوس جدي ښکاري او د هر ولایت ګمرکونه مسؤل ګرځول شوي چې د مالیې وزارت لخوا د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان د مالیې وزیر د دوشنبې په ورځ د هیواد د ټولو ولایتونو د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې هیواد باید په خپل ځان بسیا شي او د دې کار لپاره د فساد مخنیوی او د عوایدو دقیقه راټولونه مهمه ده. اکلیل حکیمي پرته له دې چې ووایي کوم ولایت ته یې څومره عواید ټاکلي خبرداری ورکړ چې که هر اړوند چارواکي کې په خپلو ادارو کې فساد وکړ او یا یې د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړ، د دریو میاشتو په موده کې به یې له دندو ګوښه کړي.
د چا چې د عوایدو فیصدي لوړه وه، زموږ ژمنه دا ده چې هغه به مکافات کیږي. چا چې خپل ژمنه ماته کړه او هغه هدف چې ورته ټاکل شوی پوره نه کړ، هغه نور زموږ کارمن نه دی. درې میاشتې درته وخت درکوم او له همدې ځایه اعلان کوم چې که په دریو میاشتو کې مو هدف پوره نه کړ، نو په شرافت سره زما په میز استعفا کیږدئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي حکیمي په وینا، افغان حکومت دا غټ کله شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ شاته پاتې چې ولایتي ادارو یې له دوی سره ژمنه کړې وه. هغه وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره باید د مالیې وزارت، ګمرکونو او مستفیتونو هر کارمند خپله دره ثبت کړي او د جلب او جذب پروسه شفافه شي. د ګمرکونو او مستفیتونو چارواکي له دې سره چې د کار په وړاندې ځینې ستونزې یادوي، وایي هڅه به کوي چې ټاکل شوی هدف پوره کړي. دوی وایي په ولایتونو کې د زورواکو فعالیتونه، ناامنۍ، قانون ته نه وفاداري او له مالیاتو تېښته هغه څه دي چې د ډیرو عوایدو پوره کول ورته ممکن ستونزمن کړي. په داسې حال کې چې د مالیې وزارت د کال په پای کې د تیر کال عواید جمع کوي، ځینې سرچینې وایي چې د سږ کال لپاره یې ولایتونو ته شاوخوا 160 میلیارد افغانۍ ټاکلي چې باید پوره یې کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل ولایتي چارواکو ته د هدف تعینول سم کار نه دی او دغه کار ناوړه عواقب لرلی شي.
اساسا دغه هدف تعینول یا په اصطلاح لیمیت تعینول هغه درست کار نه ده. دغه ولې دا مونږ ورکوي چې دغه اجاره ورکړل شو بنام کلمت این کې په دغه صورت سره فساد فوق العاده دغه کې زیاتیږي. دغه لیمیت په اساس یا دغه تارګیت په اساس چی تعینیږي؟ په اساس تیرو کالو تعینیږي، در حالی که په تیرو کالو کې هغه فساد فوق العاده تقریبا 50% عواید بودجه دولت یا جیب دولت ته نه تلل، بلکې دغه شخصي جیبونه ته راتلل. دغه په اصطلاح یو فاجعه وي.
یو شمیر نور کتونکي عوام خلک بیا دا ډول هڅې ګټورې بولي او وایي څو چې ګمرکونو او مستفیتونو مسولین له ادارې فساد سره مبارزې ته مجبور نشي، په خپله خوښه کار نه کوي. افغان حکومت دا هڅې داسې وخت کوي چې دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې تر ډیره له بهرنیو هیوادونو مرستې اخیستې او خپله بودیجه یې تنظیموله. په داسې حال کې چې په دغه موده کې د مرستو څخه په ناسمې استفادې انتقادونه کیږي، افغان کارپوهان وایي چې حکومت غواړي په نوي جدیت سره د تیر وخت پراخ فساد جبران کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایران څخه غواړي چې د بیمدرکه افغان کډوالو په قانوني کولو او په هغه هیواد کې د زندانی افغانانو د سزا په تخفیف کې همکاري وکړي. سید حسین عالمی بلخی دا مطلب نن په کابل کې د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو 19 درې اړخیز غونډې ته بیان کړ چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو هوارې ته جوړ شوی و. په ورته وخت کې ایرانی چارواکي په خپل هیواد کې د افغان کډوالو په قانوني کولو او له هغوی سره په تلپاتې همکاري د ټینګار څنګه وایي چې افغان حکومت باید په خپل خوښه هیواد ته دراستنیدونکو کډوالو بهیر ته خاص پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم هیواد ته د افغان کډوالو راستنول د ژوند لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی، هغوی ته د کار پیدا کول د ملي وحدت حکومت د کار له لومړیتوبونو څخه بلل کېدل، خو افغان چارواکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په دې برخه کې د کوربه هیوادونو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي حکومت قوي هوډ لري چې د کډوالۍ پدیدې ته د پای ټکی کیږدي او راستنیدونکو کډوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی بلخی ټینګار کوي چې د کډوالو د ستونزو د راکمولو په برخه کې د افغان حکومت جوړ سوي پروګرامونه پلي کول د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران دولت همکاریو ته اړتیا شته. سید حسین عالمی بلخی د افغانستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په 19 درې اړخیزې غونډه کې له ایرانی چارواکو خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
از جمهوری اسلامی ایران میخواهم در رابطه با
له ایران څخه غواړم چې له مدرکه پرته دی افغان کډوال قانوني کړي، قانوني کډوالو ته اوږدمهاله اقامت کړي، بچیانو ته د زده کړو او کار زمينه برابر کړي، افغان زندانیانو ته د بند موده راکښته کړي او په خپل هیواد کې افغان کارګرانو ته د قانوني کار زمينه په برابرولو کې مرسته وکړي.
همکاري نمره
هیواد ته په خپل خوخه د افغان کډوالو راستنیدلو پروګرام په 1991 کال کې د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو په درې اړخیزه غونډه کې چې په تهران کې جوړه شوې و برابر شوی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د محل څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي چې څه باندې 1 میلیون او 200 زره قانوني اسناد نه لري. په دې وروستیو کې د ایران حکومت اعلان کړی هغه افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي د زده کړې او د روغتیا بیمې اسانتیاوې برابروي. د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو ادارې عمومي مسؤل محمد فر په درې اړخیزه ناسته کې په خپل هیواد کې د بې مدرک افغان کډوالو په قانوني کولو ټینګار وکړ. ښاغلی محمد فر وایي چې هیوادونه باید په خپله خوښه د کډوالو په بیرته ستنولو کې ځانګړی پام وکړي.
په عزت سره د کډوالو بیرته راستنول باید د یوه نه هیریدونکي حق په توګه د هیوادونو د پام وړ وګرځي. له افغان دولت څخه زموږ هیله دا ده چې له ایران سره مرسته وکړي څو په دې هیواد کې د افغان کډوالو شتون قانوني کړي چې افغان حکومت له دې اقدامه ملاتړ کوي.
د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي د یاد ناستي اهمیت په کتو ټینګار وکړ. ادارې د افغانستان د حکومت له هغه پالیسي چې بیرته د افغان کډوالو د راستنېدو د څرنګوالي په اړه لري بشپړ ملاتړ کوي. افغان حکومت بیرته د کډوالو راستنولو هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت زیات خراب شوی چې ورسره یو ځای په هیواد کې بیکاري او نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د افغان کډوالو څپې هم زیاتې سوي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې ورستوي سیلابونو نه ته نوړي تر 300 پورې کورونا او په سلګونو جریبم ځکه تخریب کړي ده. په دې اړه لسیمې څخه زموږ خبريال شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي پرون مازدیګر ناوخته د سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخېلو، دوربابا، نازیان او مومندرې ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني تلفات اړولي. نوموړي وویل چې په دغو ولسوالیو کې په ټوله کې تر 300 پورې کورونه تخریب شوي او تر 8 تنو پورې خلک سیلابونه وړي.
په غنیخېل ولسوالۍ کې په یو سل او یو کورونو شاوخوا کې، دوربابا د ګروپو یو ساحه ته کې شپېته کورونه شاوخوا، مومندره کې د شپېته نه تر 10 پورې نازیان ورته د پنځونه تر لسو پورې کورونه خراب شوي دي. په دې کې چې دی شپه کسان په غنیخېل ولسوالۍ کې دغیرې جنډې نه یو سړی پیدا شوی دی، پنځونه درکړې دي. همدارنګه خوږیاړو ولسوالۍ کې یو موټر یې وړی دی چې په هغې کې یو نفر مړ شوی دی، یو نفر زخمي دی. په مومندره کې یو تجارتي وړوکی بازار کې هغه د منځه وړی دی. د چرګانو یو فارم او غشری کې 2000 درې د چرګانو
د یوسفزی په خبره په دغه ولسوالیو کې په سلګونو جریبه ځمکه اوبه وړي او سربندونه هم ویجاړ شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمدزی عبدالزی وایي د یادو ولسوالیو څخه دوی ته راپور ورکړل شوی. د ده په خبره ولایت مقام ټولو مرستندوی ادارو ته دنده سپارلې چې په عاجله توګه د زیانمنو شوو سیمو سروې ترسره او ورسره عاجلې مرستې وکړي.
مومندری غنیخیل او نازیانو کې سیلابونه راوتلي دي او زموږ وطنوالې په بېلابېلو برخو کې ځپلې دوی ته یې مالي او ځاني زیان اړولي دي. والي صاحب د ننګرهار مربوطه ادارو ته هدایت ورکړی دی څو ټولې ساحې زیانمن شوې ساحې له نږدې وګوري، سروې کړي. انشاءالله په هماغه اندازه باندې چې خلک زیانمن شوي دي، دوی سره د لومړنیو مرستو هغه ټول امکانات په ولایت کې شته.
د سیمې خلک وایي تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسېدلي او نه هم سروې لپاره څوک راغلي دي. دوی له ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د سیلابونو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د سختو بارانونو له امله د ننګرهار او لغمان ولایتونو په ځینو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو چې مالي زیانونه یې خلکو ته اړولي وو.
د ازادي رادیو ده د افغانستان د منتخب زونونو ترمنځ د فوتسال لمړنۍ سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسؤلین وایي له یاد لوبو څخه هدف د فوتسال د یو قوي ټیم رامنځته کول دي. پر همدې مهال یو شمیر لوبغاړي وایي د ګڼ شمیر ستونزو سره سره بیا هم توانېدلی چې دغه لوبو ته چمتووالی ونیسي. نور حال د سید کمال شاه عارف په راپور کې اورو.
د افغانستان د منتخب زونونو ترمنځ د فوتسال د اتلولۍ لومړنۍ لوبه چې د دوشنبې په ورځ د کابل د دوهم نمبر او بلخ ولایت د ټیمونو ترمنځ وسوه، د کابل د ټیم په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالۍ اووه د دوه په وړاندې د کابل په ګټه تمامه سوه. په دوه سیالیو کې د افغانستان د بېلابېلو زونونو څخه اتو ټیمونو ګډون کړی دی. د کابل الف او ب منتخب ټیمونو ترڅنګ د شمال زون، هرات، نیمروز، فراه، بلخ او د مرکزي زون منتخب ټیمونه د دې لوبې ګډونوال دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي د یاد سیالوي د هدف اړه داسې ویل:
ولایتي کې فوتسال درن اونا دعوت
هغه ولایتونه چې د فوتسال ټیمونه لري هغه بلل چوي دي. د کابل او زونونو ترمنځ د اتلولۍ سیالي دي چې د زونونو ترمنځ اتل معلومیږي. د افغانستان د فوتسال قهرمان هم معلومیږي، ترڅنګ د ملي ټیم لوبغاړي هم ټاکل کیږي.
ښاغلی کاظم زیاته کړه چې دغه سیالۍ به تر راتلونکو لسو ورځو پورې په کابل کې دوام ولري چې په پای کې به بریالیو لوبغاړو ته سوغاتونه او میډالونه هم ورکړل سي. پر همدې مهال د نیمروز ولایت د فوټسال د منتخب ټیم وطن لوبغاړي عبدالله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد لوبو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
د ازادي راډیو د پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله لپاره زما له همکار سلطان سرور سره اوسی. سرور صاحب شرغلاست،
بسیار زیاد تشکر از شما. ملاله جان، ساعت 6:30 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب و گزارش‌های مجله خبری شام امروز خواهید شنید که یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که چین مخلصانه تلاش دارد تا دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هر چه زودتر برگزار شود. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان از عملیات در 12 ولایت خبر می دهد. سیلاب تلفات جانی و مالی را به مردم برخی از ولسوالی های ننگرهار وارد کرده است. رهبر مذهبی ایران می گوید سرنوشت موافقتنامه اتمی با غرب معلوم نیست. اینک تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید همین اکنون عملیات نظامی در 12 ولایت افغانستان جریان دارد. جنرال دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی همچنان ادعای را رد کرد که گویا عساکر افغان در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولایات مردمان ملکی را اذیت میکنند. مردم از ولایت های مختلف افغانستان در این مورد انتقادهای را وارد کردند. در درگیری در منطقه دوکلام ولسوالی ناله ولایت کنر بین نیروهای امنیتی افغان و نیروهای اردوی پاکستان درگیری رخ داده است. مردمان محل میگویند این درگیری تا کنون جریان دارد و در نتیجه آن یک عسکر افغان و یک پاکستانی کشته شدند. اما جنرال ولی خان شنواری، قماندان لوای نمبر یک سرحدی در شرق افغانستان، به رادیو آزادی گفت ساعت 2 بود که درگیری بین نیروها در داخل یک پوسته پاکستان در مربوطات چترال صورت گرفت که در اثر آن یک عسکر پاکستانی کشته شد و نیم ساعت پس از آن عساکر پاکستانی بر پوسته های پلیس سرحدی حملات را آغاز کردند که نیروهای افغان به پاسخ متقابل پرداختند. جنرال ولی خان گفت به عساکر افغان کدام تلفات وارد نشده است. سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های غنیخیل، دربابا، نازیان و مهمندره به مردمان تلفات سنگین جانی و مالی وارد کرده است. ننگیالی یوسفزی، رئیس اداره سرمیشت ننگرهار، میگوید در اثر این سیلاب ها یک نفر کشته، تعداد مفقود الاثر و به حدود 300 خانه در این ولسوالی ها صدمه وارد کرده است. او گفت این سیلاب ها در ولسوالی غنیخیل 6 نفر را با خود برده که 5 تن آنها تا کنون لادرکن. در ولسوالی خوگیانی یک موتر را برده که در آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. در ولسوالی مومندره یک بازار و یک فارم مرغداری را از بند برده است. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که به ادارات کمک رسانی خبر داده شده که به آسیب دیدگان این حادثه کمک عاجل و فوری بفرستد. و شماری از رؤسای شوراهای ولایتی افغانستان بر نوشتن واژه افغان در تذکره‌های الکترونیکی تاکید کردند. آنان امروز در نشست خبری در کابل گفتند اگر واژه افغان در این تذکره‌ها موجود نباشد، دست به اعتراضات وسیع مدنی خواهند زد. حکومت افغانستان تا کنون به این نگرانی مردم پاسخ نداده که چرا واژه افغان را از چوکات تذکره‌های الکترونیکی حذف کرده است. رادیو آزادی. رهبر مذهبی ایران امروز گفت سرنوشت موافقتنامه تاریخی اتمی با کشورهای مقتدر جهان تا هنوز روشن نیست. این در حالی است که نمایندگان اردو مجلس ایران و کنگرس امریکا این موافقتنامه را بررسی میکنند. آیت الله خامنه ای که همیشه در همه مسائل دولتی ایران حرف آخر را میزند، این مطلب را زمانی بیان میکند که او به پارلمان اجازه داده تا این معامله را بررسی و مورد رایگیری قرار دهد. پارلمان و شورای عالی امنیت ملی ایران قرار است در چند روز آینده این موافقتنامه را بررسی نمایند. وزیر خارجه روسیه میگوید کرملین در نظر دارد تا فروش اسلحه به ایران را توسعه دهد. این پلان پس از اینکه تحریم‌های بین‌المللی بر ایران طبق توافقنامه اخیر اتمی رفع شد، روی دست گرفته می‌شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این مطلب را پس از دیدار با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو بیان کرد. محمد جواد ظریف در این کنفرانس خبری گفت:
ما معتقدیم که توافق وین بیشترین کمک رو به گسترش روابط ایران و روسیه بیش از هر کشور دیگری خواهد کرد. به دلیل اینکه ایران و روسیه قبل از وقوع این توافق برای روابط گسترده بودن، روسیه در موقعیت بسیار خوبی هست که در این شرایط روابط بیشتر و گسترده‌تری در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، دفاعی و سایر حقوق با جمهوری اسلامی ایران داشته.
هند و پاکستان در کشمیر منطقه مورد نزاع دو کشور به تبادل آتش و پرداخت آوان پرداختند. در نتیجه این درگیری ها حداقل 8 غیر نظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. نیروهای نظامی این دو کشور از یک هفته به این سو تقریبا هر روز در امتداد خط کنترلی مرز کشمیر به تبادله شدید آتش می پردازند. و سازمان منع گسترش سلاح کیمیاوی امروز در مورد گزارش های نگرانی شدید خود را اعلان کرد که گویا گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است. این سازمان میگوید آنها با حکومت عراق در تماس بوده و هر گزارشی را که این کشور به دست می آورد مورد بررسی قرار می دهد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که چین مخلصانه تلاش دارد تا دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و شورشان طالب هرچه زودتر برگزار شود. یک نماینده حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار میگوید در صورت پذیرفته شدن پیش شرطهایشان از سوی حکومت افغانستان در کنار مردم می ایستند.
داعش یک پدیده سکسل اونا منزجر از یک قسمت طالبان شدن. این یک عدم کفایت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دولت نشان میده که نتونست اونا را که نیروی از طالب منزجر نشان با خود جذب کنه.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال عملیات در چندین نقاط مختلف افغانستان به هدف شکست شورشان جریان دارد.
در ولسوالی قیصار و در ولایت فاریاب در مجموع شما میدانیم که مخالفین میایه اونجا، مردم میکشن، مردم از بین میبرن، خانهشان خراب میکنن، مردم اذیت میکنن.
گزارش ها می رسانند که میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در ولایت کنر برخورد رخ داده است. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان می گوید که چین مخلصانه تلاش دارد تا دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هرچه زودتر برگزار شود. حاجی عزیز الله دین محمد روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار همکاری چین در پروسه صلح افغانستان، کمک پاکستان نیز حتمی است و تازگی چین بار دیگر حمایتش را از مسیر گفتگوهای صلح در افغانستان اعلام داشته است. در این میان آگاهان امور سیاسی می گویند که تلاش های چین در روند گفتگوهای صلح افغانستان در کنار همکاری آمریکا و سازمان ملل متحد می تواند منجر بر موفقیت این پروسه شود. فریبا واحدی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
روند جنجال برانگیز گفتگوهای صلح در افغانستان روندی که فراز و نشیب های سیاسی گاه گاه آن را با بنبست روبرو ساخته و ظاهرا انتظار برقراری صلح در کشور را به یأس مبدل می سازد. حالا بیشتر کشورهای منطقه به خاطر موفقیت این روند دست کمک پیش کردند. چنانچه شورای عالی صلح افغانستان می گوید که چین صادقانه می کوشد تا دور دوم گفتگوهای صلح هرچی زودتر سربراه شود. آجی عزیزالله دین محمد عضو این شورا و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان در دور اول گفتگوهای صلح در مورد چنین میگوید.
رابطی که بین چین و پاکستان است و یا اون ضرورتایی که یکی برای دیگه دارن، دیگه آدم گفته میتونه که چین یعنی یک قوت میباشه که مؤثر بالای پاکستان تا که پاکستان آماده کنه برای همکاری. قدر چین بتانه که دولت پاکستان برای آماده کردن شرایط آماده بشه، شاید باز مذاکرات به مصاد زودتر شروع شود.
وزارت خارجه چین به تازگی گفته که کشورش حاضر است برای ایجاد فضای آشتی در افغانستان با تمام طرفها همکاری کند و در این خصوص نقش خاص را بازی کند. دور دوم گفتگوهای صلح انتظار می‌رود در آخر ماه جولای در اسلام آباد برگزار گردد، اما بنابر نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. در عین حال گمانزنی‌ها وجود دارد که احتمالاً دور دوم گفتگوهای صلح در چین برگزار گردد. خواستیم در این مورد دیدگاه سفارت چین در کابل را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های فراوان موفق نشدیم. در این میان آجی سید داوود آگاه امور سیاسی میگوید که تلاش‌های چین در روند گفتگوهای صلح افغانستان در کنار همکاری آمریکا و سازمان ملل متحد میتواند به این پروسه مثمر تمام شود.
چین به تنهایی برای این مسئله حاضر نشده. از این دید و بازدید امریکای امرای پاکستانی ها اینطور معلوم میشه که امریکای هم علاقه‌مندی دارن که هر دو کشور را برای مذاکرات تشویق کنن. اما در اون صورت اگر امریکای هم در مسئله داخل شون، چین هم باشه، ملل متحد هم، باز در اون صورت تلاشای چین شاید به مذاکره و مصالحه منجر شوه.
چین یکی از متحدین نزدیک پاکستان در منطقه است و خود هم با تهدید تروریسم و جنگجویان یوغور مواجه است. آگاهان میگویند با نظر داشت این که چین در مناطق شینجیانگ که با افغانستان و پاکستان هم سرحد میباشد بیشتر اوقات شاهد ناامنی ها است، بنابراین سعی دارد تا با کمک به روند صلح افغانستان مانع افزایش این ناامنی ها شود.
همکارم فریبا واحدی از تلاش‌های چین برای اثرگیری مذاکرات صلح در افغانستان گزارش می‌داد. از سوی دیگر گزارش‌ها می‌رسانند که میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در ولایت کنر برخورد رخ داده است. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را با خود در خط تلفن داریم. انوری صاحب به برنامه خوش آمدید.
تشکر.
جزئیات اخیری که به دست شما رسیده از برخورد امروز میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان از چه قرار است؟
تشکر. امروز بعد از چاش تقریبا ساعت دو بود که در بقول قماندان سرحدی در زون شرق ولی خان شینواره، او میگه که در طرف پاکستان در مربوطات ولسوالی چترال پاکستان که به نام یک صاحب به نام ارندو نامیده میشه، در اوجه یک پسته پلیس پاکستان هستند. جنگ در بین اونا کدام مشکل پیدا شده، یک نفر از اونا کشته شده. بعد نیم ساعت بعد از این حادثه قوای پاکستانی بالای پلیس سرحدی که در این طرف مرز موقعیت داره در دو کلام فیر کرده بالایشان و جنگ جریان داشتن. تقریبا او میگه که یک ساعت جنگ جریان داشت که در این حادثه طرف پاکستان و این طرف با کدام عسکر یا چی قوای امنیتی تلفات نرسیده، ولی مردم منطقه میگه که در این جنگ یک نفر از پلیس سرحدی کشته شده و یک زخمی است و یک ساعت پیش تقریبا سه مرمی راکت که از طرف پاکستان تیر شده به طرف کندک سرحدی که در نزدیک ارندو در باریکوت موقعیت داره اوجا چی ثابت کرده، ولی تا بال درباره تلفات یعنی راکت چیزی به دست نامده و نه مسئولین دولتی در کنر چیزی میگه که درامی حادثه به کدام نفر آسیب رسیده. یعنی
انواری صاحب، گزارش های شما چی میگه که به مردم اطراف و مردم غیر نظامی تلفات رسیده نرسیده؟ وضعیت از چی قرار است در او نقطه سرحدی؟
سلطان صاحب قبال چیزی درباره تلفات ملکی ها گفته نشده، ولی مردم هراس داره که اگر جنگ جریان پیدا کنه، یعنی دوام پیدا کنه، اینا از کاروبار خود کردن میتانه. آله هم دو طرف مرز دکان ها و بازار بند هستند تا از دو ساعت دوی تا این ساعت. این چیز مردم منطقه ترک کرده و رفته به خانه های خودند، و کسایی که در خانه های خود هستند اونا میترسه اگر همی تو جنگ جریان داشته باشه.
بله.
اینا شاید تلفات بیدینه. بله. خانه هایش تخریب شوه و دیگه نقصان برشان برسن.
بله. تشکر از شما شنوندگان عزیز. روح الله انوری، خبرنگار منطقه رادیو آزادی، از برخورد میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در کنر گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک نماینده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید در صورت پذیرفته شدن پیش شرط‌هایشان از سوی حکومت افغانستان، در کنار مردم می ایستند و با گروه‌های تروریستی به خصوص داعش در افغانستان مبارزه خواهند کرد. این نماینده که به کابل آمده در گفتگوی خاص با رادیو آزادی تأکید ورزید که اگر از روند گفتگوهای صلح استفاده ابزاری شود و حکومت نتواند این روند را درست مدیریت کند، فعالیت گروه داعش در این کشور بیشتر خواهد شد. در این حال شماره از آگاهان تأکید میکنند که حکومت باید با چهره هایی که از سوی پاکستان رانده شده اند محتاطانه برخورد کند. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
همزمان با تلاش های حکومت برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح، عضو ارشد حزب اسلامی برای دیدار و گفتگو با رهبران حکومت به کابل آمده است. محمد عظیم آبرومند در صحبت با رادیو آزادی میگوید که پیام صلح در دست دارد و در صورت پذیرفته شدن پیش شرط های حکمتیار از سوی حکومت، آنان حاضر هستند در برابر داعش و دیگر گروه های تروریستی که از غیر نظامیان قربانی میگیرند مبارزه کنند.
داعش یک پدیده سکسل، اونا منزجر از یک قسمت طالبان شدن. یک عدم کفایت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دولت نشان میده که نتونست اونا را که نیروی از طالب منزجر میشن با خود جذب کنن.
چقدر خطرناک؟
به همان اندازه خطرناک میبینیم که ساختارهای دولتی افغانستان استفاده افزاری از مسئله صلح کنند. ما به می خاطر آمده اینجا
به خاطر مبارزه با داعش، یعنی اگر همی خواست ملت باشه،
خواست ملت طبعا.
این نماینده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید اگر از گفتگوهای صلح بهره گیری سیاسی شود، میتواند حضور داعش را در افغانستان پر رنگ سازد. این نماینده حزب اسلامی میگوید پاکستان منفعت‌های در برابر افغانستان دارد و اگر رهبران حکومت دلبستگی به گفتگوهای صلح دارند، باید این روند را به گونه درست مدیریت کنند. در غیر آن این کشور با خطرهای برگشت ناپذیری به صلح روبرو خواهد شد. تأمین امنیت در کشور، حاکمیت قانون و خروج نظامیان خارجی از افغانستان پیش شرط‌های این حزب است که به گفته نماینده حکمتیار در دیدار با رهبران حکومت مطرح خواهد شد. با این همه ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور میگوید در صلح برای گروهایی که سلاح بر زمین میگذارند و شرایط افغانستان را میپذیرند باز است، و اما آنان که دست به خشونت میزنند از سوی نیروهای امنیتی سرکوب خواهند شد.
رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید ورزیده که ما نمیتونیم دروازه صلح را بالای شهروندان افغانستان به حیث یک حکومت و یا کشور به اساس قانون اساسی افغانستان مسدود بسازیم. ای به این معنا که گروه‌هایی که می‌خواهند شرایط ما را پذیرفته، قانون اساسی افغانستان را پذیرفته، با ما مذاکرات صلح کنند، با اونا صلح می‌کنیم. ولی گروه‌هایی که فریب خوردن و هنوز هم دست به خشونت می‌زنند، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با استفاده از قوت در هر جا و هر کناری که باشند، اونا را سرکوب خواهد کرد.
این سفر عضو ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار زمانی به کابل صورت میگیرد که چند ماه پیش از بیعت گلبدین حکمتیار به گروه داعش در افغانستان پرده برداشته شد. موضوعی که روزهای بعد از سوی حکمتیار رد گردید. این حزب در چند سال گذشته مسئولیت برخی حمله های انفجاری و انتحاری مرگبار در کابل را پذیرفته است. حال نماینده آن از مبارزه با گروه های تروریستی به خصوص داعش در افغانستان سخن میزند. جاوید کوهستانی یکی از تحلیلگران سیاسی و نظامی هرچند همسویی گروه های مخالف را با حکومت برای تامین سال در کشور اثرگذار میداند، اما میگوید حکمتیار چهره ای است که از گذشته تا کنون برای به دست آوردن منفعت هایش از آدرس زور، تفرقه انگیزی و همکاری با تروریستان عمل کرده. با حکومت باید در گفتگو با وی محتاطانه عمل کند.
شک نیست که این میتونه یک گام مثبت باشه، اما فراموش نکنیم جریان حزب اسلامی حکمتیار بسیار جریان ماجراجو و سازماندهی فعالیت های خصمانه هستند که احتمالاً با برگشت حکمتیار در تلاش تامین ارتباطات درون ساختارها بتوانند جای را برای آینده خود از طریق فعالیت های تروریستی فراهم بسازند. به صورت حکمتیار وارد گفتگو میشه باید با ضمانت های بلندی و دولت افغانستان و سازمان ملل داشته باشد.
عضو ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید در صورت پذیرفته شدن پیشرت های حزب اسلامی و سوی حکومت، این حزب در آینده برای ساختار نظام به عنوان اپوزیسیون در کنار مردم خواهد ایستاد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر 18 عملیات در نقاط مختلف افغانستان به هدف شکست دادن به شورشان جریان دارد. یکی از عملیات ها در ولایت فاریاب می باشد. مقام ها از ضربات سنگین در این عملیات به شورشان خبر می دهند، اما ساکنان محلاتی که در آنجا عملیات نظامی برای افتاده شکایت کرده می گویند که آنها نسبت به هر کسی دیگر در این عملیات آسیب دیده اند. ظریف نظر همین شکایت های تعداد از شنوندگان رادیو آزادی را با دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در میان گذاشته است.
از ولایت فاریاب سه بسیار شکایت داریم که از عملیات که فعلا در اونجا جریان داره نفرای بیگناه بسیار متضرر شدن.
شما میدانین که جنگ تحمیل شده در افغانستان است، یعنی کسان دیگه هستند که جنگ بالای ما تحمیل کردند. در ولسوالی قیصار و در ولایت فاریاب در مجموع شما میدانین که مخالفین میایه اونجا، مردم میکشن، مردم از بین میبرن، خانهشان خراب میکنن، مردم اذیت میکنن. قوای امنیتی و دفاعی کشور اونجا که آمدن فقط به خاطر امنیت مردم افغانستان هستن. این دوست ما که چیزی را گفت ما ای را قبول دارم، مگر یک چیزی را گفته میتانیم و ایست که قوای امنیتی و دفاعی کشور در خدمت ازی است و ما ایرا امی صدای ازیارم با مسئولین اونجا میرسانیم. اگر کسی اونجا اذیت شده باشه او را ما قطعا او را کسی را اجازه نمیتیم که مردم ملکی اذیت شوه.
بله وزیری صاحب، درست است که شما یا وزارت دفاع یا کسای کجا عملیات میکنه به قصد این کار نمیکنه، منتها مشکل دیگه است که استخبارات شما یا دیگرها یا کوردینیشن صحیح باید بته که مردم بیگناه بیچاره صاحب متضرر نشه. باقایشان حالا میگونه بی آب مانده و طفلایشان مریض است. خو یک عملیات خو کتین خو مردم بیچاره را سه موقفش در نظر باید بگیرین، بعد از باید عملیات کنین. نی خو سه
کاملا همینطور است. وقتی که در یک ساحه یا در یک ولسوالی عملیات پلان میشه، اونجا با والی، با ولسوال، با مو ریسفیدای مو محل مشوره میشه. هیچ عملیاتی را ما اجرا نکردیم که والی در جریان نباشه، ولسوال در جریان نباشه، پلیس و پلیس محلی و امنیتی ملی اونجا در جریان نباشه. با اونا مشوره میشه، با ارگانهای محل مشوره میشه، بعد از او نظر اونا گرفته میشه و عملیات میشه.
در کجا فعلا سب عملیات ها هست که مردم به ما خبر میدن؟ در قندوز است، در تخار است، در فاریاب است، جوزجان است.
آقای نظر شما ببینین، اینمی امروز ما در 12 ولایت کشور 18 عملیات پلان شده داریم. ساحه قلی اردوی 201 سیلاب یک عملیات پلان شده. در ساحه 203 تندر 4 عملیات پلان شده. در ساحه قلی اردوی 205 اتل 5 عملیات پلان شده. در قلی اردوی 207 1 عملیات پلان شده. در ساحه قلی اردوی 209 شاهین 5 عملیات پلان شده. و در ساحه قلی اردوی 215 میوان 2 عملیات پلان شده داریم. شما میبینین این نیمی عملیات 18 عملیات پلان شده را در 12 ولایت کشور و ساحه‌اش هم برای شما گفتیم. اردو در حالت تعرض است و هر جایی که هم نامنی را ببینه اونجا پلان میکنه و عملیات اجرا میکنه.
دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان بود که درباره عملیات نظامی جاری در کشور و شکایت‌های مردم توضیحات داد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. صبح امروز گزارش شد که 10 نفر در نتیجه آتش سوزی در هرات کشته شدند، اما پس از تحقیقات اولیه حادثه شکل دیگری به خود گرفته است. دکتران در شفاخانه شهر هرات میگویند که این 10 نفر نخست کشته شده اند و سپس قاتل خانه آنها را آتش زده است. شاپور صابر با تفصیل بیشتر از شهر هرات گزارش میدهد.
آتش سوزی در یک خانه مسکونی در ناحیه نهم شهر هرات بهانه به کشته شدن 10 عضو یک خانواده شده است. حالا همسایگان و اقارب افراد کشته شده سرگردان این رویداد مرموز هستند و هر کدامشان دیدگاه های متفاوت را نسبت به این قضیه بیان می کنند.
هم شاید چی باشه کنار کشته باشه اینا رو
نمیدونه. ما خود به حساب نمیدیم، طبقی که همسایه ها میگن که به حساب اول مثلا بالون گاز محکم نبوده و واس شده و بعد از او باز به حساب به ترانس برق به حساب ترانس شارتی کرده و گاز حریق شده و به اصطلاح اینا هم به داخل خانه بودن و نتونستن بیرون شن.
ده نفر از اعضای از این فامیل همی کار شده، همینا هم دیشب احتمالا که سرگاز توست بیده باشه گاز اینا را از بین برده، بعد از اون که شرطی کرده سینه حوادثی شد.
نیروهای امنیتی از جمله جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنی هرات به محل حادثه رفته است. آقای روزی پافشاری دارد تا زمانی که جزئیات این موضوع را بررسی نکند با خبرنگاران صحبت نخواهند کرد. با آنکه باشندگان محل و مقامات امنیتی تأکید می کنند که این رویداد ناشی از یک آتش سوزی بوده است، اما مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات می گویند ضربات کارد و فیر مرمی بالای افراد کشته شده مشاهده می شود. محمد رفیق شیرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات گفت به اساس نتایج تحقیقات طب عدلی این افراد به وسیله فیر مرمی و ضربات کارد جان داده و سپس به آتش کشیده شدند.
ده تن از یک فامیل که در سایه پای منارا سکونت داشتن ابتدا در پیوند با حادثه آتش سوزی به شفاخانه حوزه ویرات انتقال داده شدند که اینا همه اعضای یک فامیل هستند. در حدود 4 خانم هست، 3 کودک و 3 مرد. به اساس تحقیقات ابتدایی که تا فعلا نشان میده یک تعداد از این اشخاص و افراد با ضربات چاقو و با فیر مرمی متاسفانه به قتل رسیدن و بدن خود خانه مسکونی ظاهرا آتش زده شده.
این رویداد در نزدیک حوزه نوم امنیتی پلیس رخ داده است، اما قمندان امنیه گفته است که مسئول این حوزه را از وظیفه‌اش برطرف خواهد کرد. عبدالمجید روزی قمندان امنیه هرات همچنان میگوید که 3 تن را به تام این قضیه بازداشت کرده است.
رادیو آزادی.
قماندانی امنیه کابل میگوید که تحقیقات درباره چگونگی اختطاف یک زن خارجی در کابل به مرحله حساسی رسیده و به زودی نتیجه مطلوب در قبال خواهد داشت. جمشید حبیبزاده با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
بان که در چند هفته گذشته تدابیر شدید امنیتی در کابل اتخاذ شده، اما در روز روشن یک زن خارجی در یکی از مناطق مرکزی شهر از سوی افراد مسلح ربوده می شود. تا حالا مسئولان امنیتی درباره هویت این زن چیزی نگفتند، اما رسانه های بین المللی گزارش دادند که زن اختطاف شده تبعی جرمنی است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل می گوید که تلاش ها به هدف نجات این زن خارجی جریان دارد. آقای عبیدی که نخواست صدایش ثبت شود به رادیو آزادی گفت که به زودی تحقیقات و تلاش‌هایشان نتیجه خواهد داد. از جانب دیگر گل‌آقا روحانی معاون قماندانی امنیه کابل به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته که 2 فرد مسلح ناشناس صبح روز دوشنبه یک زن خارجی را پس از توقف موترش با خود بردند. اسوشیتد پرس گفته که ممکن این زن تبع جرمنی و کارمند مؤسسه جی آی زید که کارهای خیریه را انجام می‌دهد باشد. در آغاز سال جاری یک کارمند دیگر مؤسسه جی آی زاید که تبع جرمنی بود در ولایت قندوز اختطاف گردید و پس از 6 هفته از چنگ ربایندگان فرار کرد. اختطاف و ترور در کابل موضوع جدید نیست، بلکه پیش از این هم رویدادهای مشابه در این ولایت صورت گرفته است. یک سال پیش در ماه اسد یک تبع خارجی در نزدیک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از سوی افراد مسلح سر بریده شد. حدود یک سال قبل در قلعه فتح‌الله کابل، جایی که بیشتر مؤسسات خیریه و مهمانخانه ها موجود است، رئیس یک شرکت خصوصی با فیر مرمی کشته شد. برخی از باشندگان قلعه فتح‌الله کابل که جریان اختطاف زن خارجی را دیده اند میگویند که سرعت عمل پلیس برای تامین امنیت جان مردم باید بیشتر شود. یکی از این باشندگان میگوید:
امیدا دکان شیشته بوده، ما هم که مردم هم اینجا قول مقاله کرفتیم، گفتم امیدا دا داکسن، گفت نه و از داخل دفتر بر آمده بودن می رفتن. گفتم پیشریش کلولا استاد بود نفرهای مسلح، گفتم اون تاش شیشه را مایده کردن دختر خارجی را گرفته رفت.
باشندگان کابل همچنان می گویند که اخیرا جرایم جنایی در کابل افزایش یافته و در قضیه اختلاف یک زن خارجی دست مافیا دخیل است. آنان می گویند که حکومت باید جلب این گونه رویدادها در مرکز افغانستان را بگیرد. شمار از تحلیلگران هم می گویند که ادامه این وضعیت و بی‌توجهی به آن می‌تواند در کاهش کمک‌ها از طریق مؤسسات خیریه در افغانستان نقش داشته باشد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش همکارم جمشید حبیبزاده از کابل می‌رسیم به پایان مجله خبری شام امروز و نشرات رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.